په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین منیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اونلاین راپورونه او تبصرې لرو. خو ړومبی بشیر ګواښ ته ورځو چې د دې وخت خبرونه وو.
د پاکستان پوځ داوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې په شوال سیمه کې څلوېښت تنه مشکوک وسلوال وژلي دي. خوځایي خلک وایي چې دې کې اکثره وژل شوي کسان ولسي وګړي دي. او نن د پنجاب د صوبې د کورنو چارو د وژل شوي وزیر او پخواني پوځي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې د درې ورځې ماتم اعلان په پنجاب صوبه کې شوی دی. او د عراق وزیر اعظم د درغلۍ و د ختمولو لپاره یو لس وزارتونه ختم کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز په یو خبر پاڼه کې دا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې په تازه هوایي بمبارو کې څلوېښت تنه مشکوک وسلوال وژلي دي. خو ځایي خلکو نن مشال لړو ته ویل چې پرون غرمه شوې دې بمبارو کې ولسي وګړي په نښه شوي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نښودو په شرط نن مشال لړو ته زیاته کړه چې دا څلوېښت کسان په کره توګه په نښه شوي دي. خو د شوال سیمې خلک بیا وایي چې د پاکستان پوز پنځه کورونه په نښه کړه او د ښځو په ګډون لږ تر لږه یوویشت کسان ووژل. په همدې حال کې مجلس عسکري وسلوالې ډلې بیان د عبدالله وزیرستاني د نامعلومې سیمې څخه د ټلیفون د لارې نن مشال رډو ته ویل چې دې هوایي حمله کې دوی ته هیڅ نقصان نه دی رسیدلی. نن د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورنو چارو د وژل شوي وزیر او پخواني پوځي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې درې ورځې ماتم اعلان شوی او د دغه برید د وژل شوو کسانو شمېر دوه ویشتو ته رسیدلی دی. یاد دی وی چې شجاع خانزاده پاټک کې پرون په خپله اجره کې ناسو چې ځانمرګې برید پې وشو. مشال ریډیو سره خبرو کې د لشکر اسلام په نوم وسلوالې ډلې یو ویان د دې حملې زیواري قبول کړې ده. خو پاکستاني مطبوعاتو د جماعت الاحرار ډلې له خولې لیکلي چې برید دوی کړی دی. د قبایلي سیمو یا فاټا سیاسي اتحاد او د پیپلز ګوند د یو غړي اخونزاده چټان چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان غړی هم زوی نامعلومو کسانو تښتولی دی. د باجوړ ایجنسۍ د لیویز فورس میجر رحمت ګل په وینا دولس کلن شاه حسین چې د شپږم کلاس یا ټولګي زده کوونکی و نن سهار خپل سکول کې چې د باجوړ په منډا خار سړک باندې دی سکول ته روانو چې نامعلومو کسانو وتښتو. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي چې حکومت له یادې سیمې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې پر بې کوره شوو خلکو هر میاشت اووه دېرش کروڑه روپۍ لګولي چې اوس کوشش کوي دا پیسې واپس تلونکو خلکو ته په سهولتونو برابرولو مصرف کړي. د پوځ لخوا د شمالي وزیرستان په ځینو ځایونو کې د کرفیو او په دې هکله د خلکو د شکایتونو په اړه ظهیر الدین بابر نن مشال رډیو ته وویل
چې کم کم ځای کې مونږ ته زمونږ یو ونډو مونږ ته ښکاري چې یاره مونږ د خلکو ته دلته ریلیف ورکولی شو هغه مونږ ورکو هغې باندې خو خلک دلته لاندې خبر هم نری اور بر هلته کې مونږ جرګه وکړو ته خلکو نه د مسلو ته پوز وکړلو. مونږ د سپینوام پل لاره هم کلو کړله هغه خلک اوس په کجورۍ نه ځي راځي نظر په ټول باندې ری اوس په ټولو چک پوسټ باندې مونږ خپله لیبیز ډیپلوی کړو زمونږ دا چې کم ریټ دی دا به نور هم بحال شو.
یاد دې چې د پاکستان پوځ ویلي و چې 90% شمالي وزیرستان یې له وسلوالو پاک کړی دی. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هندوستان او پاکستان پر یو بل ډزې او راکټونه ویشتلي چې له کبله لږ تر لږه اته ولسي وګړي وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د هندوستاني پوځ وایي لیفټنټ جنرل منیش مهتا وویل پاکستاني پوځیانو په تیرو دوو ورځو کې په بالاکوټ او پونچ سیمو کې د هند پر پوستو ډزې کړي چې له کبله شپږ ولسي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه ولس ټپیان شوي دي. بلخوا د پاکستان پوځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې په دې نښته کې دوه ملکي کسان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې پنځه ویش وسلوال طالبان وژلي او دوه دېرش نور یې ټپیان کړي دي. په نښته کې یو افغان پوځي هم وژل شوی دی. دغلته د 215 میوند قلي اردو په یو خبر پاڼه کې نن وویل شول چې دا وسلوال هغه مهال په ځوابي حمله کې وژل شوي او زخمیان شوي چې کله یې پرون د پوځ پر چیک پوسټونو بریدونه وکړه. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې غنیخیلو نازیانو دور بابا او مومندرې ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ننګرهار د سری مشتریس ننګیالي یوسفزی نن مشال رډیو ته وویل چې دغه ولسوالیو کې 240 کورونه ویجاړ شوي او نه هتنه سیلابونو وړي دي. د یوسفزی په خبره دوی کوشش کوي چې سیلاب ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلې وو د حکومت پر لوړه کچا اغیز اچون کې بے نظمۍ کمولو لړکی د اصلاحاتو په ترڅ کې یو لس وزارتونه ختم کړی دي. د الابادی دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې هغه په فوري ډول د وزارتونو شمیر له 30 څخه 22 ته د راکمولو حکم کړی دی. په دې کې د دریو لوړ پوړو مرستیالانو او څلورو وزیرانو د دندو د ختمولو ترڅنګ د نورو وزارتونو سره د څلورو وزارتونو یو ځای کول هم شامل دي. یاد دی چې د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی دا ګام تر هغه وروسته اخیستی چې څه وخت مخکې په عراق کې پراخه مظاهره وشوه او خلکو له حکومت وغوښتل چې د درغلی کوونکو خلاف د ګامونه واخلي. د امریکا او د دوی اتحادی هیوادونو پرون د اګست په 14 تاریخ ویل چې په تیرو 40 غنټو کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د جنگیالیو پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. ګډو ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویل چې د عراق له حکومت سره په همغږۍ د داعش تر ولکې لاندې ودانیو او تجهیزاتو باندې 15 بریدونه وکړه. په همدې حال کې د شام په شمال ختیځ کې د داعش تر ولکې لاندې حساکه خرګوټي کې د 3 هوایي بریدونو په نتیجه کې د دغه ډلې تکتیکي یونټ په نښه شوی او د دوی جنگي سنگرنو او بنکر زیاده پټیدو زینو لمن جوړل شوې دي. خبر پانه کې په لیپو او ترکی پولیسو نزدې کوبانی ته چیر مهم د ورته حمله یادونه شوې ده. دا خبرنو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورېده چې بشیر غواخ وړاندې کول زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اورېدئ شئ. د پاکستان فوج ادا کوي شمالي وزیرستان کې سلوي خوستوال وجه دي خزای خلک وایي فوج د خزو ماشومانو په ګډون ولسی وګړي په نخه کړی دي. نه پیژندل شوي وسلوالو د باجوړ جنسی نه د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي اخونزاده چټان 12 زوی تښتولی دی. او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی حکومت د احتساب په نوم داغه او داغه د ګوند پر ضد سازش وکړه.
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا راوشتري او د خلکو په عزتونو کم لاس اچولې دي
د سیمینولینا یوش میر راپورنو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سروس. روزم ګډومبی راپور ته د پاکستان پوز ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په تازه بمباری کې سلویخت وسلوال وجلی دي چې ځینې پکې د طالبانو مهم کمانډانان دي. خو د سیمې خلک وایي چې پوز 15 کورونه په نخه کړی دي چې په نتیجه کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون 21 ولسی وګړي وجل شوی دي. سلام محسود نورحال راکی.
د پاکستان جنگی جازونو پرون د اتوار په ورځ په اوکام 12 بجې په قطبی وزیرستان کښې د ډیورنډ کرښه سره نږدې د شوال زوی په سیمه کښې ګڼه بمباري وکړله او 15 کورونه یې په نقشه کړل. د امنیتي فورسز چارواکیو او ځایي قبایلیانو په بمباري کښې د مرګ ژوبلې بېلې بېلې دعوې کړې دي. د پښتونخوا په ستر پنډغولي پېښور کښې مې چې د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې د یو لوړ رتبه چارواکي سره تماس ونیو، هغوی د پېښې پخلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې د جنگي جزونو په دغې برید کښې 40 ترهګر یا طالبان چې پکښې د طالبانو ځینې مهم کمانډرونه شامل دي وژلي شوي دي. بل پلو ځایي قبایلیون وایي چې په بمباري کښې 24 بې پلوه بې ګناه قبایلیون مړه او 12 پر ژلي شوي دي. په مړه کسانو کښې 15 ښځې بچیان او 6 سړیان شامل دی پدغا بارک سے پر سوال زویک سے موجود یو قبائلی صادق نن گئی زمال مشال ریڈ جو تا دے ٹیلی فون پر لکا پدارنگ و جاغ دان یو بل قبائلی محمد حسین صدگائے چدتر پکور بم پروتا لگے دلائی دائی اور زنی جان یا وراڑا ولائی دائی ویائی خبر امنیتی فورسز دے مطبوعاتی سانگے چروا کی توڑان دیکھا چپوس طالبان دے سرا وجنی خمیش بے پلوا بے گنا قبائلیوں دے نور نہ ٹکوی جوروی چروا کی جواب قبائلیوں تا شاہ پاتا دا چپ سوال شمیش دے ترا گرو پر خلاف جنگ لگیا کڑائی دائی دے جنگ باوجود کا دو آل تا وہ سیجی یادے دے جانے دلو گلا دے جانا کوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
شمالی وزیرستان کی دا پاکستان دا پوز بمباری اوس ورزو باجوڑ قبائلی سیمی تا چرتے چارواکی وائی نا پیجندل شو وسلوالو نن دا باجوڑ جنسینا دا قامی اسمبلی دا پخوانی غړی او سیاستدان اخونزاده چټان دو لسکلن زوی تختولی دی. دا اخونزاده چټان د کورنۍ غړی وایي د چا سره ذاتی دښمنی نشته. امنیتی سرتیری وایي د لټون د پاره عملیات پیل کړی دي. نور حال شانواز ترګزیرا کوي.
د باجوړ ایجنسانه د قامی اسمبلی د پخوانی غړی او د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادی موجوده صدر اخونزاده چټان دو لسکلن زوی نن سهر د نامعلومو وسلوالو لخوا تختولی شوی دی. دغه ماشوم چې حسین شاه نومیږي او نن سهار د گورنر ماډل اسکول خار په لوري د تګ لپاره د کور مخې ته ولاړ وو نو وتښتول شو. د اخونداته چټان کشر ورور بختزاده خان مشال رډیو ته دغه پیښې جزئیات داسې ورکړل.
سارسد بجې د کور د مخې نه د گیټ نه واښلې دي. د دې د گورنر ماډل اسکول خپل بسونه دي په کندرا په ول کې دي. هغه په انتظار کې وو. هغه انتظار یې کاوه دغه ځاړه په سر اغلې دي. سپین کلر موټر دی، ټوډي موټر دی.
بیا می د باجوړ ایجنسی د لیویس فورس د میجر رحمت ګل سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې حکومتي ځواکونو په شریکه تلاشی اپریشن هم روان کړی دی.
ایف سی او لیوی گشتونه او تلاشی نه شروع دي او مطلب دا چې علاقه کې سرچ اپریشن هم شروع دی او حکومت خپل کوشش جاری ساتي. ایف سی او پورتګلی
دا اخونزاده چټان ورور بغزاده خان دا هم ویل چې لای هم څه معلومات نه دي شوي چې ګنی اوراري چا تختولې او زیاته کړه چې د هغوی د چا سره شخصي لانجې هم نشته. شانواز ترکزی مشال ریډیو مهمند ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د پنجاب صوبې پاټک کې د دې صوبې د کورونو چارو د وزیر پر دیرې د ځانمرګي برید د وجل شوش میره یوشته پورته شوی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د دغه برید په اړه سخت غبرګون ښودلې دی او وړوندو ادارو ته د چټکو پلټنو امر کړی دی. نور حال د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د یکشمې پر ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت د اټک د حضور سیمې په شادی خان کلی کې د کورنۍ چارو د ایالتي وزیر شجاع خانزاده پر دیرې په ځانمرګي برید کې د وژل شو شمېر یوویشته پورته شوی او د چارواکو په وینا دیارلس ټپیان لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت مرګونی دی. په وژل شو کې د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو د ایالتي وزیر شجاع خانزاده په ګډون د حضرو د پولیسو سیمه ییز مشر سید شوکت شاه هم شامل دي. د پنجاب ایالت د پولیسو مشر مشتاق سکیرا وایي چې د شجاع خانزاده پر دیرې یو نه بلکې دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي. نوموړي د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل دی وایي یو ځانمرګي بریدګر په دیره کې دننه ځان الوزولی یو بل په ظاهره له دیرې بهر په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد الوزولي چې له امله یې د دیرې ودانې په بشپړه توګه نړېدلې او خلکو ته یې مرګ ژوبله ډېره اړولې ده. په عین حال کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په اټک کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د وزیر پر دیرې د ځانمرګي برید په اړه سخت غبرګون ښودلی او صدراعظم نواز شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. همداراز د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګي آی ایس پی آر په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف له استخباراتي ادارو غوښتي چې د شجاع خانزاده پر ډیری د برید طرحه کوونکي او د هغوی د مرستندویانو د نیولو هڅې د تیزې کړي. جنرال راحیل شریف همداراز ویلي چې دا ډول بریدونه باید د تروریزم په ضد په روانه جګړه کوم اغېز ونه کړي، بلکې د تروریستانو تر ځپلو پورې به عملیات دوام ولري. د شجاع خانزاده زوی سهراب خانزاده وایي چې پلار ته یې له ډېرې مودې راهیسې نامعلومو خلکو د مرګ وخونه هم ورکول. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ډان خبري اژانس ته ویلي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې موندلی چې د شجاع خانزاده پر ډیری د ځانمرګې برید تر شا د لشکري جنګوي وسلوالې ډلې لاس دی. دغه چارواکي همداراز پر شجاع خانزاده برید د لشکري جنګوي د پخواني مشر ملک اسحاق د مرګ غبرګون بللی چې څه موده مخکې د خپلو څوارلسو ملګرو سره یو ځای د پنجاب ایالت په مظفرګڼ نومي سیمه کې د پولیسو لخوا په عملیاتو کې وژل شو. خانزاده د ملک اسحاق منینه د امنیتي ځواکونو ستره بریا بللې وه او هغه د وحشت او ویرې سمبول بللی و. شجاع خانزاده د پاکستاني پوز متقاعد منصبدارو چې په 2013 میلادي کال کې د پنجاب حکومت لخوا د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړی د پنجاب په ایالتي کابینه کې شامل یوازینی پښتون وزیر و چې د دې ایالت د اعلی وزیر د ځانګړي سلاکار په توګه هم دنده ترسره کړې وه. نوموړی په پنجاب ایالت کې په دې وروستیو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت د جوړه شوې نوې تګلارې ملي اکشن پلان مشري کوله، د ترهګرو پر ضد عملیات نږدې څارل او په همدې لړ کې سمو د مخکې په دې ایالت کې د القاعده شبکې د یو ځایي مشر په ګډون د ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا کړې وه. دا یادونه ورده چې د پنجاب حکومت د خپل وزیر د وژنې له امله په دې ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی او همدارازې د نورو بریدونو د ګواښ له امله امنیتي تدابیر هم کلک کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
حکومت د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو کډوالو سره مرستې او درولې دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار عمر دراز، وزیر د شمالي وزیرستان د مرستل پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نه پوښتلی دي چې د دې وجوهات څه دي او د دغه دپاره متبادل پلان څه دی. نوموړی وای
رو رو آبادکاری روانه ده. د آپریشن زربیاز نه پس واپسی هم له خیره شروع شوه ده. څه تحصیلونه داسې او چې د آپریشن په وخت کې هغې د بهر د راوتو تکلیف هغې ته نه شو میلو، هغې په هغه ځای کې پاتې شو. حکومت هغې ته د آی ډی پیز هغه مراعات هم جاری وساتل چې کم دی خلک د ایجنسی نه بهر راوتو. اوس چونکه واپسی روانه ده، آبادکاری دپاره هم ډېرې پیسې پکار دي. دا خلک چې کوم دلته کې بېکوره دي، زیات د حکومت او د خلکو هم دغه خواهش دی چې یاره ټوله توجه دې اوس دې خلکو ته د دې په واپسۍ او په آبادکاری باندې ولګي. چې کوم کیش شو د پر منتھ ایز اے هول سو 21,000 فیملیز جوړیږي، دا 25 کروڑ 20 لاکھ روپۍ یو وي. او دا چې کوم راشن دې ته ملاویږي، دا غي راشن سه تقریبا قیمت 12 کروڑ روپۍ جوړیږي. نو دا 37 کروڑ روپۍ تقریبا پر منتھ د دې ځای خلکو ته ور روانه وي. اوس چې دا پیسې که د دې خلکو په آبادکاری باندې ولګي او د حکومت د وسایل هم تاسو ته زموږ نه زیاته پته را، نو بجای دا چې دا خلک په خپل کورونو کې پراته دي، دې ته مونږ هلته کې سهولتونه ورکو. مونږ د هغه ځای باندې فوکس کو او د دې په مت کې چې دا پیسې بچ کېږي دارې د دې بهر راوتلي خلکو په آبادکاری باندې ولګو. د دې بیسک پرپز یو دا ریټ آف دی ګورمنټ هم لګیا دی، شکر الحمدلله بحال کېږي.
دغه خلک 15 تحصیلونه دوی بیا دغه چې کوم دی جواز پیش کوي چې مونږ خو زیاتره په دې کې راوتی یو، اوس هم پراته یو، او بیا که چېرته په خپلو سیمو کې یو نو زمونږ کاروبار بند شوی دی. نو زمونږ سه متبادله لاره نشته د معاش، که دا پیسې بند شي هلته صرف مونږ خورو. دې ته څه په پام کې نیولې دي چې دا خلکو متبادل خو څه وشي؟
دا خلک چې کوم 15 تحصیلونه دي دا ټول په دې باول کې نه دي پراته. دا
کاروبار د دوی په میرل میران شاه کې دی.
بالکل، د دې کاروبار هلته کې دی. بجای دا چې مونږ د دې پیسو ته کینو او دا نور خپل چې کوم بنیادی زمونږ مسلې دي هغه دې اگنور کړو، نو مونږ دې هغه فوکس کړو او هغه د پاره دې مونږ لارې روباسو. هغه کاروبار باندې نو بازارونه لګیا دي، دارې په میرانشاه کې جوړیږي، په میرعلي کې جوړیږي. هغه ورځ ان شاء الله لره نه را چې دا بازارونه به ما باد شي. اسپیشلی هغه خلک چې کوم ډیپینډنټ په هغه ریسورسز باندې چې کوم ډایرکټلی په ایجنسی کې دن نو مونږ دې هغه باندې کارو.
رزمک خلک ازي یا د شوي زی اسپین نو هم دوی هم څنګه چې نور کډوال زی مړې وشي یا بل سمسري نو په انټری باندې زی، اوس هم مونږ په انټری باندې زو. دې باندې هم پام کې نیولې شوې دي چې د خلکو ته دوی په روډ باندې کولاو سفر وکړي کنه. سکیورټي ایشوز دومره سخت دي چې
سکیورټي ایشوز خو تاسو ته پته مونږ نه شو او خلاص کوله. رزمک مونږ سپیشلی خبره کوو، دا خلکو هم دغه ډیماند دا چې کومه خبره تاسو وکړه هغه خلکو ته په هفته کې درې ورځې کرفیو ریلاکس کړه.
نو چې کم کم ځای کې مونږ ته زمونږ یو ونډو مونږ ته ښکاري چې یاره مونږ د خلکو ته دلته ریلیف ورکولی شو هغه مونږ ورکو هغې باندې خو خلک دلته لاندې خبر هم نری اور بر هلته کې مونږ جرګې وکړو ته خلکو نه د مسلو ته پوز وکړلو پینوام برج دا بیسیکلی بند و دې خلکو ته ډېر لوی تکلیف و هلته کې مونږ خلکو نه د مسلو ته پوز وکړلو هغې ته مونږ د سپینوام پل لا لاره هم خلو کړله هغه خلک اوس په کجورۍ نه ځي راځي نظر په ټول باندې دی
د شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابرو چې زموږ همکار عمر دراز وزیر سره خبرې کولې اوس ورځو د کرخې اړه افغانستان ته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې جهادي شورا د یوې غونډې په ترڅ کې ګواښ کړی چې که دولت په ننګرهار کې د طالبانو او داعش د ظلمونو مخنیوی ونه کړ نو ولس به وسلې راواخلي او مقابلې ته به راوځي نور حال له جلال آباده باز محمد عابد راکوي
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او په ختیځه سیمه کې د جهادي شورا مشر اجی حضرت علي د یکشنبې په ورځ د جهادي مشرانو غونډې ته وویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی
په دې درې څلور میاشتو کې په مشرقي په ولایت کې شپږ سوه نه زیات همدغه شینوارو خوګاڼۍ چاپیریال خلک یا د همدې مشرقي خلک پاتې شوي دي او دوه سوه اویا کسان چې زه معلومات لرم بندیان دي اگر په نوبت نوبت سره داسې لکه چې کله ورځ تاسو ولیدل چې په موږ والوزه او همداسې باندې الوزئ
نوموړي وړاندې وویل امنیتي ستونزې د شینوارو په سیمه کې اوج ته رسیدلي خو امنیتي ځواکونو په خوږیانو او ویسارک ولسوالیو کې عملیات کوي د اجی شامرد په نوم یو تن پخوانی جهادي قماندان په خپلو خبرو کې وویل که دولت د وسلوالو ډلو د زور زیاتی مخه ونه نیسي نو دوی به په وسلواله مبارزه لاس پورې کړي د دغې غونډې ګډونوالو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېدو تر غونډې وروسته د جلال آباد ښار پښتونستان واټ ته راووتل او د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد یې شعارونه ورکړل باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د قبایلی سیمو د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې دوی به په خیبر ایجنسۍ کې هغه سکولونه وتړي په کومو کې چې د زده کوونکو شمېره لږه ده خو د خیبر ایجنسۍ د باړې خلک وایي چې دلته د پوځي عملیاتو له امله سکولونو ته ډېر زیان رسېدلی دی او حکومت باید دغلته نور سکولونه جوړ کړي او د زده کوونکو او استادانو ستونزې هوارې کړي په دغه اړه باندې فرهاد شینوارې راپور راکوي
د خیبر ایجنسۍ د باړې خلک وایي چې دلته په سکولونو کې د پوځي عملیاتو بدامنۍ له وجې د زده کوونکو شمېره راکمه شوې ده او دغه سکولونه دې نه ختموي په دې هکله د باړې سیمې یو مشر قاسم پریدی مشال ریډیو ته وایي
هغه تعلیمي ادارې هغه سکولونه ختمول غواړي چې په کومو کې د ساٹ و د ستر نه تعداد کم دی خو مونږ یو چې دا لکه یو قسم زیاتی دی لکه مونږ یو چې دا سکولونه دی ما ختمی په کوله چې دوی بدوی نورې تعلیمي ادارې جوړ کړی د خلکو ضرورت مطابق جوړې کړی شي
د باړې سیمې یو بل تن ترابلی پردي په دې اړه وویل
په کور خو دا دو چې په 2009 کې کله د سکولونه بندېدل او ویل د سکول کم تعداد و پابندې د فیصله وشي د سکول یوا دا دوه دا چې ته اوس سکول بند کې نو د کم چې سکول مالک دی هغه د بیروزګاره کړلو د سکول بند چې حکومت کومې پیسې لګېدلي هغه پې لوړې ختم شوې په کور دا دو چې بوړې له یو خوس پکې جوړ کړي
د خیبر ایجنسۍ د استادانو د اتحادیې یو مشر نصیر پردي په دې حق له خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
مونږ د غواړو چې تر کومه پیر ټوله ای ډی پیز واپس شي وي نه وي په دوی د نوې تجربې اوس فیل حال ما کوي چې کله ټول خلک واپس شي او خلک خپلو خپلو علاقو کې سیټل شي سکولونه کولاو شي بیا به پته لګي چې د عوامو لپاره کومه یو پالیسي فایده منه ده
د باړې سیمې د خلکو دغې غوښتنې په حق له مشکله د باړې نه د کمی اسمبلۍ غړي ناصر خان پردي سره خبرې وشوې نو دوی وویل
مونږ د ایس ایس ایف سره خبره کړې ورو ایون د ګورنر سره خبره کړې ورو او انشاءالله چې کم متعلقه کسان دي د دوی به اوس میټنګ راغواړو په هغې میټنګ کې به دا خبره ورسره کوو چې یاره دا شایي چې ری په کوم ځای کې دا تاسو نه غلطي شوي ری یا کوم څیزونه چې سکولونه د بندولو حقدار نه دي دې له به موږ موقه ورکوو
یا د دوی چې په باړه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو له وجې سکولونه هم متاثره شوي دي خو اوس باړه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او بېکو پورشوی خلق ورتا بیرتا ستنیگی. فرهاد شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
دا بلوچستان حکومت دا بلوچستان ایجوکیشن انڈاومنٹ فنڈ پا ناما دا صوبے پا ټولو ضلعو کی دا دولسم جمعات دا تکڑا طالب علمانو دا پارا دا وظیفو یا اسکالرشپ اعلان کرده دی. پا دا غاڑا بانده زمانگ همکار نیاز موساخیل نور معلومات لري.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې د دوی حکومت لخوا اعلان شوی د بلوچستان انډومنت سکالرشپ په اړه وویل.
موږ د انډومنت فنډ په هکله موږ پیسې ایښوي، اوس غواړو چې له هغه څخه خپلو ځوانانو ته چې چا فرسټ ډیویژن اخیستی هغو ته له دې څخه سکالرشپ ورکوو. په هغه کې موږ بنیادي طور باندې 1500 پر منت د فرسټ ایئر فرسټ ډیویژن چې کوم هلکانو اخیستی چې د چا نمبران 60 یا 60 د ابه وي په ټولو ضلعو کې اف ای سي والا هغو ته دا سکالرشپ ورکوو.
د ضلع لورلای اوسیدونکو او د یو زده کوونکي پلار عبدالخالق بیا د ای پی سی یا دولسم زده کوونکو ته د میاشتې 1500 روپۍ ډیر کم سکالرشپ ګڼي. دی وایي
په دې به سټوډنټ د موجوده وخت او د موجوده حالات په تناظر کې دی په دې 1500 د میاشتې سو کې، یا خو صرف د دوی د موبایل خرچه هم نشي راتلی. ولې جدید دور هغه له دې سره خپل د نیټو له دې شي سره وابسته دي، هغه ریسرچ کوي. نو باید چې حکومت یو داسې سنجیده اقدامات وکړي چې له هغه سره نو دوی یو کار هم برابر شي.
د سیمې اوسیدونکو محمد اکبر فکر کوي چې حکومت به د پخوا په شان دا سکالرشپ هم له میریټ او انصاف پرته تقسیم کړي.
پښتونخوا ګورنمنټ څخه موږ نه مطمئنه دا اوس تیر واري د امپي سکالرشپ یو مخ ور کوي چې بیا ور کوي. په هغه کې بالکل دی چې کوم دی د خپل پارټي خلک چې کوم دی هغه بیسټو کل هغه چې کوم دی هغه له پریویلیجز ورکړل هغه له ریفرنس ورکړي.
خو د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د ځینو خلکو دا تورونه نه مني. دی زیاتوي دا پروګرام به مکمل پر میرټ او انصاف مشتمل وي.
فرسټ ډیویژن چا اخیستی هغه چې هر څووي بل څوک به نه کنسیډر کیږي. چا دوکه وکړه د هغه خلاف سمه قانوني کاروایی کوو.
یاد دوی سږ کال 2015 کې د لسم جماعت د امتحانونو نتیجې له اعلانېدلو سره سم بلوچستان حکومت د انډورمنټ ایجوکیشن فنډ په نامه د ای پی سی یا یو لسم او دولسم جماعت د اول ډویژن زده کوونکو لپاره تر دوو کلونو د میاشتې په حساب د 1500 روپۍ وظیفې یا سکالرشپ ورکولو اعلان کړی دی.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې حکومت د ده او د عوامي نېشنل ګوند پر ضد د احتساب په نامه باندې سازشونه کوي. نوموړي تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې خبری غونډې ته وینا کوله. د خبری غونډې نه وروسته زمونږ د همکار زلان یوسفزی سره په خبرو کې امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه.
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا راوش تیری او د خلکو په عزتونو کوم لاس اچولی دی، موږ په هغې مزمت وکړو، په هغې هم خبره وکړه. دلته کې چې قصدن آمدن بعضې عناصر د عوامي نېشنل پارټۍ باره کې په میډیا کې د مختلفو قومي ادارو نومونه استعمالوي او د عوامي نېشنل پارټۍ باره کې دې وخت کې کوم یو د بدنامۍ کوشش کیږي، موږ د هغې مزمت وکړو، په هغې موږ کله خبره وکړه. او بیا غوښتنه وکړه، ما پخپله غوښتنه وکړه د چیرمن نائب نه چې هغه پخپله د دې معاملاتو تحقیقات وکړي چې دا صورت حال سره. موږ د احتساب قطن خلاف نه یو، احتساب په دې ملک کې ضروري دی، خو هغه احتساب چې هغه د قانون د تقاضو مطابق وشي، هغه احتساب چې هغه د انصاف په بنیاد باندې وشي، داسې احتساب نه چې په هغه کې د خلکو بې عزتي وشي، داسې احتساب نه چې هغه د بې انصافۍ په بنیاد باندې وشي. او درېیم چې کوم په پنجاب کې نن یو لویه واقعه وشوه، هغې واقع معنی مزمت هم کوو، همدردی لرو د شهیدانو سره. او نه صرف دا چې مزمت کوو او همدردی لرو، بلکې یو ځل بیا دا خپل موقف دوهراوو چې ظلم او انتها پسندۍ خلاف عوامي نېشنل پارټۍ کم کردار ادا کړی دی. موږ به موجودو ادارو او حکومتونو سره مکمل تعاون کوو، خپل کردار به ادا کوو تر څو پورې چې دا ناسور مکمل طور ختم شوی نه وي.
حیدر صاحب، دا کوم عناصر دي چې تاسو وایئ ان پی خلاف چې کوم نه راپاهېدلي دي؟
دا خلا بیخی ښکارا مخې ته نه دي راغلی چې زه یې ووایم چې دغه دی، خو چونکې په مختلف اخبارونو کې په میډیا چینلز کې خبرونه پلانټ کې لګیا دي، افواګانې خوري، نو مونږ هم په دې تکل کې یو چې هغه کسان مونږ ښکاره کړو او نه صرف دا چې ښکاره کړو بلکې د هغې خلکو خلاف د پاکستان د قانون مطابق مونږ حق لرو چې مونږ کاروایي وکړو.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، پر لنډو څپو 2113، 15,360، 15,360، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اورېدلی شئ.
اوریدونکو، په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د بشیر ګواښ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان پوز په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې په تازه هوایی بمباریو کې 40 مشکوک وسلوال وژلې دي. خو ځینې خلکو نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون غرمه شوې دې بمباریو کې د پاکستان پوز 15 کورونه په نښه کړل او د ښځو په شمول 21 ولسي وګړي وژل. نن د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورنو چارو د وژل شوي وزیر او پخواني پوځي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې درې ورځې ماتم اعلان شوی او د دغه برید د وژل شوو کسانو شمیر 28 ته رسېدلی دی. باجوړ کې د پیپلز پارټۍ مشر فاټا، سیاسي اتحاد صدر او د پارلمنت پخواني غړی اخونزاده چټان زوی تښتول شوی. د اخونزاده چټان ورور بخزاده خان نن مشال ریډیو ته وویل چې وراره حسین شای په ښار کې د دوی د کور له مخې وړل شوی دی. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي چې حکومت له یادې سیمې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې پر بې کوره شوو خلکو هره میاشت 40 کروڑ روپۍ لګولي چې اوس کوشش کوي دا پیسې واپس تلونکو خلکو ته په سهولتونو برابرولو مصرف کړي. عراقي وزیر اعظم حیدرال آبادی د درغلۍ او د حکومت په لوړه کچه اغیز اچونکو بې نظمیو کمولو لړکې د اصلاحاتو په ترڅ کې 11 وزارتونه ختم کړي دي. په هلمند ولایت کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې 25 وسلوال طالبان وژلي او 22 نور یې ټپیان کړي دي. په نښته کې د دوی په خبره یو افغان پوځي هم وژل شوی دی. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د ترهګرې ضد یو داسې قانون منظور کړی دی چې د تنقید کوونکو په خبره د بیان ازادۍ لپاره ګواښ دی.
مهم خبرونه واورېدو. اوس ورځو اسلام آباد ته، چېرته چې زموږ همکارې رابعه اکرم خان ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهمې برخې وړاندې کړي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په اټک کې د پنجاب داخله وزیر په ډیره کې ځانمرګي برید لوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وژل شوی دی. ادارې وایي شجاع خانزاده ته د داخله محکمې ذمېواریانې کال 2014 کې ورکړی شوی وي او هغه د ترهګرۍ خلاف په لویو کاروایانو کې فعاله پاتې شوی دی. ادارې په وینا تېر کال هغه ویلي وو چې ناکارونه ګرځول شوي تنظیمونه د کار کولو نه منع کړی شوي دي او قومي مفاداتو خلاف د کار کوونکي NGOګانو او مدرسو فهرستونه هم تیار کړی شوي دي او د کلک ثبوت په نیت به د دې خلاف کاروایانې کیږي. ادارې مخکې لیکي چې وسلوالو خلاف کاروایانې روانې دي. خو د اټک د ځانمرګي برید څخه ثابته شوه چې بېګنا انسانان اوس هم په نښه کیږي. ادارې اخیرې کې لیکي باید چې د پیښې مکمل تحقیقات وشي او معلومه دې کړی شي چې وسلوال خپل هدف ته څنګه په رسېدو بریالي شو. د وسلوالو دا کیسه منصبې ناکامه جوړولو لپاره ضروري خبره دا ده چې د قبایلي سیمو په شمول په ښارونو کې هم د وسلوالو خلاف کاروایانې وکړی شي چې هغوی خپل انجام ته ورسي. آج ورځپاڼه هم خپل ادارې په دې موضوع لیکي او وایي چې د اټک علاقې شادی خان کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر کرنل شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وژل شوی دی او د پنجاب صوبې حکومت لخوا په دې لړ کې د تحقیقاتو حکم هم ورکړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر ته خطره وه، نو په سکیورټي انتظاماتو سوال روچتېږي. د دې په اړه اصل صورتحال به د رپورټ مکملېدونه پس راځي، خو حفاظتي انتظاماتو کې مقامي خلک ښه نتیجې ورکولی شي د څه لپاره چې د یو ښه حکمت عملې د جوړولو ضرورت دی. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي سینیټر مشاهدالله خان د هغه د یو انټرویو ورکولو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د وضاحت غوښتنه او بیا ترې استعفا اخیستل بلاشبه یوه داسې فیصله ده کوم چې د ملک موجوده صورتحال کې قومي مفاداتو لپاره ضروري وه. ادارې مخکې دي کې سینیټر مشاهدالله خان خپل یو انټرویو کې د ISI یو پخواني مشر تېر کال اسلام آباد کې شوې د تحریک انصاف د درنې منصوب اساس ګرځولې وو. ادارې وایي د ملک موجوده حالاتو کې داسې معاملات اوچتول د څه له وجې چې پوځ او سیاسي مشروالۍ کې فاصلې د پیدا کولو خطره وي، د قومي مفاد او حکمت او دانشمندۍ سره سراسر منافع دي در اخر کې لیکي تیر کال سو شو او څنګه وشو د دې نسيات مهمه خبره ده چې وزیر اعظم نواز شریف او ارمی چیف جنرال راحیل شریف کوم ته ورپیښ شل انجونو باندې قابو موندلو او ملک د خوشاله او ترقی په لار بوتلو لپاره مکمل تعاون کوي بای چې د مافي اختلافات هیر کړی شي او هماهنګي قائم او ساتل شي او د قومي مفاداتو تقاضا هم ده ده
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اے پی خبری ایجنس لیکلی دی د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار بعد اگست په 23 منیټا هند ته سفر کوي او التبا د هندي چارواکو سره د دوړو هیوادونو په اړیکو خبرې کوي بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلی دی افغانستان په دې تیرو نږدې کلونو کې په ټکنالوژي کې مهم پرمختګونه کړی دي خو لا هم ورته زیات کار کول دي فرخند اسد د دوړو لیکنو مهم ټکی وړاندې کوي
ای پی خبری ایجنس لکی د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج جزیزبا په روانه میاشت کې اهم تزی په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې سرتاج جزیز ویل دی با د اگست په 23 نیټه اهم تزی تمدا په دغه خبرو کې بعد د دوانو هیوادونو ترمنځ په امنیتی او اقتصادي خبرو بحث وشي او له دې سره بعد د دوانو هیوادونو ترمنځ د ځنډ ښکار شوی د خبرو عمل یو ځل بیا پیل شي د دوانو هیوادونو ترمنس په ګډه پوله د تشدد د پیښو د رامنځته کېدو له وجې اکثره تاوتریخوالی رامنځته کیږي او له دغې سره د خبرو عمل په تیرو کلونو کې د ځنډ ښکار شوی دی د تیر زیارت په ورځ د هند خواته په کشمیر کې د یو جومات بهر بمي چاودنه وشوه چې پکې 10 کسان ژوبل شول ځایي پولیس وایي په تیرو 14 کالو کې په دغه سیمه کې دا داسې لومړنۍ پیښه وه د هند او پاکستان حکومتي مشرانو په جولای کې په روس کې له یو بل سره ولیدل او دواړه وزیر اعظمان د خبرو د عمل په وړاندې بوتللو سلا شول د سرتاج عزیز هند ته سفر هم د دغه خبرو یوه نتیجه ده ای پی لیکي تمه ده په روان کال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم پاکستان ته سفر وکړي هغه ته وزیر اعظم نواز شریف دغه هیواد ته د سفر بلنه ورکړې ده بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په 2002 کال کې په افغانستان کې 99% آبادی ټلیفون ته هیڅ لاسرسی نه لرلو خلک به نورو ښارونو یا حتی ګاونډیو کونو ته صرف د دې لپاره تلل چې یو ټلیفون وکړي او اوس سراسر 90% خلک ټلیفون نه لري ځوانان فیسبوک استعمالوي دوی ټویټر او داشان په نورو ټولنیزو وبپاڼو خپل نظر شریکوي او د دنیا نه خبري کوي په دغه هیواد کې یو شمېر ټلیفوني کمپنۍ کار کوي په یو وخت کې چې طالبان د موسیقي خلاف وو اوس په ټویټر هم شته خلک کاروبارونه لري او د مختلفو موبایل کمپنیو له لارې یو ځای نه بل ځای ته پیسې هم لیږي چې دغه یو مهم پرمختګ دی د کابل کندهار بامیان فیض آباد او د یو شمېر نورو سیمو روغتونونه د کراچۍ د اغا خان روغتون سره د ټکنالوژۍ د استعمال له وجې تړلي دي دوی معلومات شریکوي او د علاج نوې لارې لټوي د ټیلی میډیسن لینک په ذریعه افغان ډاکټران اوس اپریشنونه کوي او مریضانو ته د علاج اسانې لارې ښایي فارن پالیسی لیکي د دې ټولو پرمختګونو باوجود بیا هم افغانستان ته د ټکنالوژۍ نه د ګټه پورته کولو لپاره به لا زیات کار کول وي چې دا شان خپل ولس ته اسانتیاوې ورکړي
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د یونان په ټاپو کاس کې د پناغښتونکو ترمنځ نښته شوې ده په کاس کې یو هوټل چې ډېر وخت ته مالک خوشی کړی دی په دغه تعمیر کې دغه مهاجرین یا پناغښتونکي ژوند تیری او په دې کې ډېر خلک د شام افغانستان پاکستان ایران او افریقایي هیوادونو نه راپکړه شوي دي په دغه اړه د یو راپور مهم جزئیات ملالې بشیر وړاندې کوي
کاس ټاپو ته رسیدلی پناغښتونکي په بې صبرۍ سره سترګې په لاره دي چې کله به یې نومونه ثبت سي دا پناغښتونکي چې ډېری یې افغانان او د سوریه وګړي دي څو اونۍ په پارکونو کې له کمپونو وهلو وروسته په کاس کې د فوټبال یو لوبغالي ته انتقال شول د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د یونان پولیسو د دې هیواد په ټاپو کاس کې پناغښتونکي وهلي او ورباندې اور وژونکی ګاز کارولی وو شاوخوا 1500 پناغښتونکو د لوبغالي پر وره هجوم وروړی وو چې هلته نومونه ثبت کړي تر څو اتن ته سفر وکړي د کاس ټاپو د پولیسو د حوزې مخې ته د یک شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران د پناغښتونکو ترمنځ د نوم ثبتولو پر سر نښته پیل سوه او پر یو بل یې ډبرې اورول پیل کړې چې په پایله کې د ګڼ شمېر خلکو پر مخونه وینې رامات سوې. میرزا خان له هغو افغان پناغښتونکو څخه دی چې اوس په کاس ټاپو کې بند پاتې دی. کاس ته تر تګ مخکې ده د افغانستان په هلمند ولایت کې د ایساف ځواکونو سره په هوایي ډګر کې دنده ترسره کوله. میرزا خان وایي جرمني ته د رسېدو لپاره یې قاچاقبر ته د کورنۍ د هر غړي پر سر $8,000 ورکړي وو. د میرزا خان کورنۍ 9 غړي لري. میرزا خان له خپلې کورنۍ سره د کاس په یوه ځنګله کې شپې او ورځې تېروي. کاس ته تر رسېدو لپاره میرزا خان ازادي راډیو ته د خپل سفر په اړه داسې وویل:
راغله د ایران ویزه مې ځان ورته اخیستې وه. راغلو ایران ته څو شپې ایران کې وو. د ایران څخه مارکات ته راغلو ماکو پر مارس باندې. ماکو مارس کې یوه شپه هلته وو. د هغه بیا بیا حرکت مې وکړ چې راسو پر کردستان پر مار باندې ترکیې. هغه بیا پر مونږ باندې ټکان وسوه خو چاغبر موټر دغه ته ونه درېدې. نو راغلو په خاورو ته د ترکیې چې واوښتلو د سیمه څخه 28 ساعته غچاغبر ته مونږ پیادهروي وکړه پر غرو باندې. نو هغه چې راغله بېخه د پښو ونیلې نوکان د ټولو هلکانو شنه سوه. بېرته ازاد سوه. راغلو ترکیې ته. د اختر په اول شپه ترکیې ته ورسېدلو. هغه نه بیا په ترکیې کې پاتې وو. تر اوسه پورې اوس حرکت وکړ. راغلو دلته پر دوی مارګ باندې. نو کښتۍ مونږ ته واخیستل. د 9 کسه په یوې کښتۍ کې وه. حرکت مو وکړ. 30 دقیقې په اوبو کې وو. نو ورسېدلو. دلته ورسېدلو. نو دلته هم راغلي. دلته مونږ څخه څوک پوښتنه نه کېږي.
د اروپایي اتحادیه د کډوالو کمشنر دیمیتریس اورامپولوس د جمعې په ورځ وویل چې په کاز کې د پناغښتونکو وضعیت له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو زیات خراب دی. دا لومړی ځل نه دی چې پناغښتونکي چې اروپا ته تګ غواړي په لارو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سي او اروپا ته تر رسېدو وروسته یې هم د ژوند لور نه وي معلوم.
د مشال رادیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولی پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
په وار آن دی راکس په پانا کې لیکوالی کرسټن فیر دی اوبل لیکوال سمیر لالوانی د یو مقاله په حواله د پاکستانی ستراتیژي په حق له خبرې کړې دي. لیکوال وایي هغه خبرې چې لالوانی د پاکستان په حق له کړې دي چې په ستراتیژي کې بدلون راغلی دی د پاکستان اصلیت نخکاره کوي. د دغه لیکنې مهم ټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
لیکواله پوښتنه راپورته کوي چې د سمیر لالوانی د لیکنې سره سم آیا پاکستان په رښتیا په خپلو پالیسو کې ستراتیژیک بدلون د راوستو په حال کې دی که څنګه چې د مودو راهیسې تمرکز هند پاتې شوی دی. لیکواله لیکي د قومي امنیتي پالیسو په حواله په نړیواله کچه د پاکستان تاثیر بدل شوی دی. هغه د لالوانی د لیکنې په حواله لیکي چې د هغه په خبره پاکستان د هند په وړاندې خپله دښمنانه رویه بدله کړې ده. له هند سره د سیالي پر ځای پر خپلو کورنو امنیتي مسلو توجه ده او په دې پروسه کې خپل ستراتیژیک کلتور ته بیا کتنه کوي. لیکوال لیکي داسې نښکاري چې په موجوده وخت کې دا هر څه عملي شي او زیاتوي پکار ده چې امریکا د پاکستان اصلیت ته وګوري او له هغې سره سم دی پلان جوړ کړي. لیکوال لیکي دا رښتیا ده چې پاکستان د خپلو لاسپوسو وسلوالو ډلو مخه نیولې چې له امله په کشمیر کې حالات ښه شو. خو دا هر څه د امریکا د فشار له امله وشو. د امریکا ټوله توجه په افغانستان کې پر جګړه وه او نه یې غوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ یې شخړې امکان پیدا شي. لیکوال لیکي دې خبرې ته پاید پاموشي چې د لالوانی د خبرې برعکس په دې وروستو کې پاکستان د کشمیر په اړه خپل موقف څرګندول زیات کړي دي. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپل دور کې د کشمیریانو په خوښه د کشمیر راتلونکي د ټاکلو خبره پرېښوده. خو د مشرف له تګ سره سم جنرال اشفاق پرویز کیانی د هغه پالیسیانې لرې کړې او د کشمیریانو په خوښه د هغه سیمې د الحاق خبره بیا تکرار کړه. له دې سره سم یې په کشمیر کې دښمنۍ ته بیا هوا ورکړه. همدغه موقف ته پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف هم خپل کړی دی چې وایي د کشمیر مسله د پاکستان شریک دی. لیکواله لیکي په 2003 کال کې دواړو هیوادونو پر ډزبندۍ موافقه وکړه چې پرستو دوو کالو کې د ډزبندۍ خلاف ورزي ونه شوه. خو د 2009 کال راهیسې په سرحدي سیمه د پاکستان لخوا د ډزو په تبادله کې زیاتوالی راغلی دی. لیکواله وایي د لالوانی د خبرې سره سم دا زیاتوالی د 2002 کال په پرتله هغه عمره زیات نه دی. دغه په خبره په دښمنۍ کې کمی د پاکستان د ستراتیژیک بدلون لامل شوی دی او زیاتوي چې که څه هم پاکستان اوس هم د کشمیریانو بلتون پالو ملاتړ کوي خو له پولې بلې غاړې ته د اوړېدلو هڅې پرتشدد پیښې او مرګ ژوبله کې د کال 2001 په پرتله 90% کمی راغلی دی. لیکوال لیکي لالوانی دا نه دي بیان کړي چې پاکستان دا ډزې د څه لپاره کوي. هغه وایي تاریخ ته که وکتل شي نو د دغو ډزو په عذر پاکستاني وسلوالې ډلې په سرحدي سیمه د هند غاړې ته د اوړېدو هڅه کوي خو اوس پاکستان د مداخلې کولو لپاره متبادلې لارې لټولې دي. لیکواله د لالوانی د هغه دعوې په حواله لیکي چې د کورنو امنیتي ګواښونو له امله پاکستان د هند په وړاندې په ستراتیژیک ډول خپله رویه بدله کړې ده. خو د لیکوالې په خبره که څه هم د پاکستان پوځ دا وخت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد کاروایي کې بوخت دی دا په هیڅ ډول د ستراتیژیک بدلون طرف ته اشاره نه کوي. یو دا چې د لالوانی د هغه دعوې په سم ډول تصدیق نشي کېدی چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان دفاعي لګښتونه کم شوي دي ځکه چې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه معلومات په شفاف ډول کله څرګند نه دي پاتې شوي. بله دا چې که څه هم لالوانی وایي چې د پاکستان لخوا د وسلو په اخیستو کې کمی تر سترګو شوی دی خو په اصل کې چې له چین او امریکا پاکستان کومې وسلې اخیستې دي هغه د روایتي دښمنانو لپاره دي نه چې د کورنو دښمنانو په وړاندې د استعمال لپاره. په داسې صورت کې لیکواله دا یو ستراتیژیک بدلون نه ګڼي. لیکواله لیکي په مقاله کې لالوانی لیکلي چې پاکستان له هند سره سیالي کول نه غواړي ځکه چې پر خپلو کورنو مسلو یې زیاته توجه ده. لیکواله زیاتوي کچرې پاکستان کورني وسلوال یو ګواښ ګڼل نو پکار ده چې د کورنو دیوبندي وسلوالو د له منځه وړلو په لړ کې مو د پاکستان هڅې لیدلې وې. د هغې په خبره همدغه ډلې د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي. لیکواله لیکي لشکر طیبه چې د پاکستان استخبارات یې په هند کې کاروي د پوځ لخوا د یادې ډلې ملاتړ د لالوانی د ستراتیژیک بدلون له خبرې سره سمون نه خوري.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو پښتو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار لکه زمیندار صاحب د خدای غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
عمارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوریدونکو ستاسو د پایو کلتوري راپور پرنس ماهر الله د پېښور په ګورګټلۍ کې د موسیقي زړه آلات ریډیوګان او زړې سندرې خوندې کوي. هغه وایي باید حکومت او د کلتور او ثقافت محکمه د هغه سره د زړو سندرو په خوندي کولو او روانو نسلونو ته په دې اړه په پوهه پیدا کولو کې مرسته وکړي. په دغه اړه باندې د فرخند اسد راپور اورو.
د پېښور په ګورګټری کې د ماهر الله د یوې کوټې وړوکې دکان دی چیرته چې هغه ریډیوګان د موسیقۍ آلات او د پښتو اردو او نورو ژبو پخوانۍ سندرې جمع کړې دي. ماهر الله وایي دا شوق ورته د پلار نیکه نه ملاو شوی او دغې لپاره یې د مختلفو ملکونو سفر هم کړی او د مختلفو سندرغاړو سندرې یې راټولې کړې دي او بیا یې خوندي کړې دي. دی وایي د سره سناسه 15,000 د مختلفو ژبو زړې سندرې دي او څه پکې د سلو کالونو هم زیاتې زړې دي. ماهر الله چې د ځان سره پرنس اهم لیکي وایي اکثره په ثقافتي میلو کې د موسیقۍ آلات
ریڈیو گان او د سندرو ریکارډز اهم وړي او مقصد یې خلکو ته د دغه پخوانی حالاتو او موسیقۍ په اړه پوهه پیدا کول دي. هغه وایي ماہر اللہ وائی یوش میر زڑے سندری او زنی آلات ورسرا پکور کے اہم پرات دی. حغد خیبر پختونخوا د چار صدی سره تعلق لري او وای د غواړي حکومت د ده او داشان د نورو هغه خلکو سره مرستي وکړي چې د کلتور او موسیقۍ د پخوانیو آلاتو او سندرو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. ماهر الله وای د غواړي د پاکستان بهر هم خلکو ته خپل شوق وخایي او د پښتنو د کلتور او موسیقۍ د زړو هغو نښو نه یې خبر کړي چې د او پلار نیکه یې راجمع کړي دي.
راپور مردو ردون کو دا بلوچستان پا دو سیمو کوئٹا او بوری کی پا لزگونو زوانانو او پیغلو تا پا یو پروژه کی دا چیغه کی وحل ور او خودل شو. سیاد چی و غیر سرکاری اداره دا شاوخوا صدور میاشتی پا یادو سیمو کی زوانانو او پیغلو تا دا چیغه کی وحل ور او خودل او لگ تر لگ او یا جینکو علکانو پا دی موده کی دغه هنر ازدک. پا کوئٹا کی زمون همکار خدای نور ناصر دا اداره دا مشر رازق فهیم سره مرکه کړی دا چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
یار ما خو درته یو وخت چې نیپال ته تللی وم نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغک یو بنیادی سروز دی. هلته ما وکتلی چې خلک د چغکې نه صرف جوړیږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخلي هم. د ډیر د دنیا ټورسټان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغکې یو ډیر بنیادی رول و. دا آهنګ د چغکې چونکې موږ په دغه بوري کې اوسېدلی وو لا وخت زخم په دا لاشعور کې پروت وی نو ما وایي چې په دې کې خدا توان موجود دی سیدا ته پر مخ بیولای شي. او لمر سر بیا دا هنر راغس یو شی ته منصوبه څنګه جوړول جوړېدای شي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبې په ترتیب باندې هغه څرنګه کار سړی نیولی شي. نو بس وملیک د کانسپټ نوټ او دا سلسله مولیک بیا خلکو ته ولیږه
عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو څومره په دې کې زده کوونکي موږ ورته وایي یا هغه چې نوي ځوانان چې هغه چیغه زده کړه څومره فارغ سکول دي.
موږ خو لوی لوی ستونزه دا ولس مطلب کم خلک بوسی د چغه کزده و هغه استادان هغه خوانده نه وو تعلیم یافته نه وو
صحیح خبره.
او د کم خلکو سره د دې دلچسپي ولا کیا و دې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته وو او یونیورسيټي او کالجونه او لیسې دا وي
مطلب بیا مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې. نو لوی لوی ستونزه دا ولس مطلب یو داسې سړی سي هغه په خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چغه کزده کړي ده څنګه کولای شي سي دغه هنر و نور خلق ته منتقل. نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې غزم روایتي په دې سیمه کې د استادیو د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی نو له یو استاد سره مو وو ځوانان کښینو چلور میاشت د پلان او په دې چلور میاشت کې تقریبا هر ورځ درې غنټه چلور غنټه د استادانو له دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چون کې هغه استادان د هنر په لیاس ډیر لوړ وو خو دا هنر د پوهې په لیاس باندې دونی نه اوس مطلب بل تور شي
بیا خاص کار هغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تھیوری څه ده کنه د دې پوره یو دا د میوزیک خپل تھیوری ده او خپل ترتیب دی نو بیا موږ د میوزیک تھیوری سره اوس هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پوره دوه ورکشاپ اوسو چې په هغوی کې دوی ته د تھیوری ور وښووله چې د میوزیک الف با څه دي او څرنګه کېږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او د هغه میوزیک څه دی بیا په دې کې د خوند خبره دا وله چې د بلوسو پښتنو براهویانو هزارهګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه شو
په ټولو کې
یو دی مشترک شی دی که نه کنی هر سړی په د خپل خپله سیمه کې سره بند او دا ویلې چې دا زموږ شی دی نو دا وخت تقریبا اویا کسه چې په هغوی کې دولس نجونه هم شامل دي تعلیم یافته هغه ته به ترتیب
له بده مرغه په دولسو کې یوه هم پښتنه نجلۍ نه وه
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس به موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یای چې موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړو نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخ هم روان دی
دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه او د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په هغه کې خورا ډېرې چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې مونږ کې مخه پیدا کړې
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت کې پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ وویلې چې ته به چغه کرا جوړه کړې نو هغه دوی چغه کې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو له مړو سره استاد دی چې اتیا کلن هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته مخته شوله خو بهرحال بیا مو هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی وو چې په سیمو کې موجوده دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا تهیا وکړه چې موږ بله دا کلو دا شیان راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو نو بیا مو نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د توفې په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي
د رازق فهیم خبرې موریدې د خدای نور نصر سره هم دغه سره د مشال لیډیو د سحر د خبرونو وخت پای ته رسیدل راتلونکو خبرونو کې به زموږ نور ملګری راځي او د لړۍ به تر شپږو بجو پورې دوام لري د سحر د خبرونو نه خپل کوربا شاهین بنری د اجازه ورکې هر چرته چې ها د بادو خوشاله اوسئ.